و افریدون که سلام علیکم در آزاده رادیو ز اسمت ساروان هرکلی کم پا خبرونو پیلو یوی نسبتاً زوروری زلزله چه شدتی در ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزوله. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 244 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقه وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لری په اشکاش مولسوالی کې و. په کابل کې او همدارس په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک و بیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي اوسنی حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډېر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه، القاشوتی چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 18 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیک تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپله دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10مه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېمه ورځ او خپل دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم ځدران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 اوره او 40 اوره کې نه لوبیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو اوګل لیز کون کو زبرش نه هم خاري زره به هم تاسو ټول تشرف واس پم د اوم ټوګي جغرافي مسمن دی ترسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو اوګل لیز کون کبره تر او جوړو صحت مند او سیر یو د صحت جامع بم پتن می درنوسته کون کو د سیس مرستا سو د نن ورځې لوست ترسم لوستي کوم چې نن ورځ مرستا سو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو اوګل لیز کون کې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي پروګل لیز کون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه وکړئ منو ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوګل لري زده کوونکي زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسؤلیتي جغرافیه د آسیا سیاسي جغرافیه اړوند کتاب صفحه له اونې ویمې نه پیل بیا تر سلمې صفحې پرې همدارنګه کدر منو وګل لري زده کوونکي زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي له نمرې د آسیا مسؤلیتي جغرافیه دویم د آسیا سیاسي جغرافیه د هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کدر منو وګل لري زده کوونکي د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پیپر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. خو وګل لري زده کوونکي د لوست په پښه بو کې نمرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچی د مسؤلیتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچی مسؤلیتي جغرافیه څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خوږ لري زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونی لاره ده چې د چین او هندستان له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لاره کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي کوم چې موږ تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم مسؤلیتي لارې په هکله معلومات کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې ده. آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونچرې په خپل موجب تاسو ولوستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر ننه پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رالوړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتی دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې د ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې ترڅنګ درنو وګل لري زده کوونکو درېمه لارې چې د هغه په خپله هوایي کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډیر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. هم مسافرین د یوه هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېرې چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې مراد تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې مراد تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه مراد تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې دي ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې په لېږد او رالېږد کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یوه ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو که درمنو زده کوونکو، آسیا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري. چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي. چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړښت ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې مراد تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو 46 خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویې وچې د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنی آسیا لویې وچې د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو او قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل لویدیځ کې پرته دي، او اسلامي عربي هېوادونه او ایران په کې کې موقعیت لري. د دې تر څنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش په کې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هېوادونه یې د اندونیزیا اسلامي هېواد او مالیزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هېوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هېوادونه له مهمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې په کې شامل هېوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي او لوی هېوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هېواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هېوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هېوادونو خوا ته آزاد لاره لري. یعنې کوم هېوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي، هغه نورو ټولو هېوادونو ته آزاد لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هېوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولې؟ ځکه چې دوی شدي د نورو هېوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نورو هېوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. یعنې دوی نشي کولی چې د نورو هېوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لاره نه لري. د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري، چې په همدې دلیل د اروپایي هېوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا استعماري هېوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هېوادونه کله چې آسیا هېواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې دیدای ټارګټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنی دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتله تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنی دوی پرتګالیان لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل. وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه. او افغانستان لومړنی یو له هغو هېوادونو له جملو څخه ودرنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هېواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هېواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړه. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې 16 هېوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هېوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هېوادونو له جملو څخه وشمېرل سو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هېوادونو کوشش کوي تر څو خپل هېواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هېوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل کوم چې نور هېوادونو ته یې یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې ځکه کو تر دې دم پرې مراد تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې درنو ځکه کو تاسو ټول قدر من ځکه کو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدر من ځکه کو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لوی وچې سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال، درنو ځکه کو کوم هیوادونه اسلامی جمهوریت لري نمونه واخلي؟ لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامی جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته کې. دریم سوال، درنو ځکه کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو او قدر منو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې یو څه تاسو زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. خو ګل لیست ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په حق مو ترلاسه کړي اوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامه دګي سره ولري، او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامه دګي سره پیل کړي. نور نه درنو ځکه کوم تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقه ته او بریا په هیله ما شو وخت ولري. د لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلای و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لی زکون کو زبرش نغم فارت است ټول ته شرق لاس فهم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون ویم دوستم. اله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګل لی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو داسې مې راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی اوسئ او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو ګل لی زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچې سندونه او ګلونو په حق ده. کتاب صفاله او مې نه پیل بهتر دوله سم سی پیپری هم چې درته درمن او ګلالي زده کوون کوز مر استاس د نن ورځې درسي اهداب یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګللي زده کوونکو، د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې امله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیدی درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګللي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څه ناڅه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. خو له بده مرغه څخه، درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنې د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سی ویني، په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دی. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سر لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دوناده، دونچتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په المان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کېږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د المان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلوکوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحدو څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مساب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خوشو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوې وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زکونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زکونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې عمله څخه درنو زکونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر همچنان درنو قدر منزدکونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره یې زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی پخپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم پخپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ که چېرته نه یې غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډېر اور سیند دی که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم د اروپا د سراتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم جهیل تعریف کړي. پنځم د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواغ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو ز برشنا غفار یوز لبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوسته قدر من ز کون کو ز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شی پتیرو لستون کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې با باقی بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند نه یا سین د زمبی سین د سنگال سین او همچنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولرو. قدرمن زده کوونکو ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچې کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه په کښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو د کانګو په حالڅ کې زیات شمېر خلک ګوژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګنواړي چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سینچری 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخه کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. هم شیناندرونو زده کوونکو، بل هم د زمبی سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د زمبی سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زمبی سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم چنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 1200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچې وچه کې د سندونو شتون، د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیاته سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي، چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپان دی، سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکښې کې موجود دي، چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بړاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکښې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونه اوسیدونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکونو یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې هغه وګړي د سمندرګي په ساحل کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي دي. مدیترانۍ سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره د مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,83,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او ګرلی ځکن کو زبرش نغم پارت ش ټول تشرا غلاس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر من او ګرلی ځکن کی برتر او غچور صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو ځکن کو د چیز مرستا سو د نن ورځی لوست ګر لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځی لوست نو په پراو د کیک ټاور سره تکړی وو سری او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو ځکن کو د لوست په پښو بو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منو ولری تر سو وکول سی تر نن ورځی تلوس مهم نکات په خپل کتاب شو کې لسانه سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نور سکون کوز مر استاس د نن ورځی لوس ډیر ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په آسانه توګه سره ایست کړی، خو په کټ تلوس ته پیل پښو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتاب شو کله منو ولری. تاسو در نن ورځی کون کوز مر استاس د نن ورځی د لوس درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مر تاسو په خپل لوس کې کوم موضوع غان ولولو. خوږه وګلئ ځکه کوم څه مرستاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي موضوعګانې عبارت دي: د بخشي ژو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو څخه هیله مندیم چې د لوس تر پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وګلئ ځکه کوم څه مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سل 90 صفحې نه پیل به تر یو سل 80 صفحې پورې موجود دی. قدرمنو وګړي ځکه اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لومړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژویو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، وحشي ژوي یا هم حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولی. د دوی ژوند یا هم استوګنه عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټوله حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونه کې کوم کسانو چې له بیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان یې د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی ده چې دغه دواړې استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. تر نو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو دا لولو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو، نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځه څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ او تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ او ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو، نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ او ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې ولو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ او تاسو حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چیرې د چاپریال له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژوو او الوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو او کوم حیوانات دي چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وی وژنو. ترنو زده کوونکو، د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامه ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ او تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ او تاسو وژلای شو او کنه، اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ او تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ او تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پېښېږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلې څیرې لري، شایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالېږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړلو، ځکه حیوانات زموږ او ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله ثور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ او ستاسو سره کېږي. نو باید موږ او تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس په راتلونکي برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کېږي. ملي پارکونه لکه څرنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنې زموږ او ستاسو د ټول ولس لپاره هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي. ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د ولس لپاره د ګډ ملي شتمني په توګه نمول سوي دي، نو باید په ښکلې بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هېواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بېرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، ازراده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو. خو اوس وخت کې بېرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هله ده درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لول. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسیږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې ننوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی، د ننوي فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپل درنو زده کوونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څخه تشکیل چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابره وو. او له دې عمله څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کېږي. او خاوره بېلابېل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کېږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړل شي او له منځ څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو، هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو تر څو صاف هوا تنفس کړو. او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو چې جو ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې 80 نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولیدیږي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ذخیري جوړښت یې کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر خلاف باندې جوړ شوي دي، هم چې نن د نفوسو زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په تېره بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي، هم چې نن د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټیو یو شمېر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خرابو شیانو څخه استفاده کول دي، نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي، په نقطه ییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي، هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.